Dersi saat.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu tulu granu zakun kuta. Hilalaram ji tola bajodo aw sehatmand bayaste. Zadiana salhi euzu libya tasutulu ta da yawal samtulgi kimya mazmun salaram luwasta. شراغ لاس ویم او هیله لرم چې تلوست تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګران اوس د کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د محلولونو خواص. د اوولسمې څپې څخه پیل تر یو دېرشمې څپې پورې پام لري. زده کوونکو، موږ او تاسو د تیر لوست ادامه، یعنی پاتې برخه وایو چې موږ او تاسو په تیر لوست کښې محلولونو خواص د هغوی د ایشېدو درجه په همدې ترتیب د هغوی د اسموتیک فشار، اسموس عملیه، هایپوتونیک او داسې نور موږ او تاسو ولوستل. راځو موږ او تاسو د نن ورځې په لوست کښې د محلولونو د کنګل کېدو د درجې هغه ټیټېدل وایو. چې په دې برخه کښې موږ او تاسو وینو چې خالصې اوبه په یو اټموسفیر فشار کښې په 0 درجه د سانتي ګرید کښې کنګل کېږي. یعنی که چېرې موږ او تاسو خالص اوبه وګورو، هغوی په یو اټموسفیر فشار کښې 0 درجه د سانتي ګرید کښې کنګل کېږي. خو د دوی محلول چې ده، کېدای سي محلول یې له 0 څخه په ټیټو درجو کښې د سانتي ګرید چې شو سي کنګل شي، انجمې ته واوړي. موږ او تاسو کولای سو چې د محلولونو د کنګل کېدو د درجې ټیټېدل د ترمودینامیکي لارو پر بنسټ هم ترلاسه کړو. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایو که چیرې د حل کوونکي د هغوی د نسبي بړاس فشار راټیټ شي، کله چې ټیټېږي دلته د دوی د حل شوي مادې لامل کېږي. یعنی که چیرې موږ او تاسو وګورو د هغوی د محلولونو د ایشېدو په درجې باندې هم دا ډول فشار چې کېږي اغیزه لري، نو یو ماده موږ او تاسو وایي هغه وخت په جوش راځي یا په ایشېدو راځي چې د هغوی دننه بړاس فشار د باندني فشار یعنی د اتموسفیر له فشار سره مساوي اوسي. دلته یو ماده په جوش راځي او اوبه خپله په یو اټموسفیر فشار د تودوخې درجه د سانتي ګرید په 0 درجو د سانتي ګرید کې چش کېږي په ایشېدو راځي. نو که چیرې په دې وخت کښې موږ او تاسو وګورو د هغوی کنګل کېدلو ته، نو خالص اوبه په یو اټموسفیر فشار کې دوی کنګل کېږي. خو که چیرې محلول یې له 0 څخه په ټیټه درجه د سانتي ګرید کې وجود ولري، بیا دوی چش کېږي، کېدای سي چې د 0 څخه په کمو درجو کې کنګل سي. یعنی د دوی د محلولونو خاصیت چې ده، زیات وخت په ژمي کې د سړکونو د یخ په ویلې کېدلو د چټکتیا لپاره هم موږ او تاسو کولای سو چې ترې ګټه واخلو. او دغه د یخ د ویلې کېدلو د چټکتیا لپاره په سړکونو باندې د مالګې هغه یو نوع پوډر دی چې هغه شیندل کېږي او په عمومي ډول د هغوی د محلولونو د کنګل کېدو درجه د هغوی د خالص محلول د کنګل کېدو د درجه په پرتله ډېره ټیټه وي. نو د محلولونو هغه بړاس چې ده پر هغوی باندې د فشار ټیټېدل د دې لامل کېږي چې په محلولونو باندې د هغوی باندنی فشار دومره وي چې د دوی د ذرو ترمنځ د دننی فشار سره مساوي اوسي او محلول خپل جامد حالت ځان ته غوره کړي، یعنی د اټموسفیر فشار ورباندې چې شو اوسي زیات وارد سي په هغه صورت کې. نو موږ او تاسو کولای سو د ترمودینامیکي لار پر بنسټ باندې داسې هم ترلاسه کړو د دوی هغه د کنګل کېدو درجه چې د محلولونو د کنګل کېدو د تودوخې د درجو بدلون د محلولونو د مولارټي او یا د مولالټي غلظت سره مستقیما متناسب وي، چې د دې پر اساس باندې موږ او تاسو کولای سو چې د دوی د محلولونو د کنګل کېدو درجه د ایپیلوس سپیکوک او کریوسکوپیک د لارې چې شکو لاسته راوړو. په دې طریقه سره موږ او تاسو دلته یو فورمول لرو. لومړی فورمول یې د ایبلوسکوپیک په نوم سره یادیږي، دوهم فورمول یې د کریوسکوپیک نوم سره یادیږي. چې په دې دواړو طریقو سره کولای سو چې د محلولونو د کنګل کېدو د درجې ټیټېدل چې شکو یا کنګل کېدو د درجه لوړه یا ټیټه پیدا کړو. زه ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو الکترولیت او غیر الکترولیت محلولونه پیژنو. چې که څه هم د الکترولیت په اړه موږ او تاسو په تیرو لوستونو کې هم بحث کړی دی چې الکترولیت مواد هغه مواد دي چې د هغوی اوبلن محلولونه چې د هغوی اوبلن محلولونو کې دوی کولای شي چې په آیونونو باندې تجزیه سي او اوبلن محلولونه یې بیرته د برېښنا تیرون کې وسی چې د تمر او تاسو الکترولیتي محلولونه وایو د میل کې پتوګه کچيري مرشه مثال ورکړو لکه سوډیم کلورایډ د خړولو مالګه ده د خپل یو الکترولیت محلول دي ځکه چې خپل د دوی محلولونه د برېښنا تیرون کړي او خپل په آیونونو باندې تجزیه کیږي HCl تیزاب یو الکترولیت محلول دي کولای شي چې د برېښنا جریان د ځان څخه تیر کړي او په آیونونو باندې تجزیه شي د امونیا مرکب هم په دې ترتیب سره یو الکترولیت محلول دي او کولای شي چې برېښنا جریان د ځان څخه تیر او بیرته په عین وخت کې په آیونونو باندې تجزیه شي خو غیر الکترولیت محلولونه ګران تکون کو دا به هغه محلول تویل کیږي هغه الکترولیت دی چې خپل په اوبو کې د غیر قطبي مالیکولونو په اوبو کې د غیر قطبي مالیکولي مرکباتو د حل کېدو څخه یا هم د غیر قطبي محلل څخه کېدای شي چې فلاس راسي یا هم هغه اوبلن محلولونه دي چې په خپل په محلولونو کې په آیونونو باندې نه تجزیه کیږي په آیونو باندې نه تجزیه کیږي او اوبلن محلول کېدای شي چې برېښنا جریان د ځان څخه تیر نه کړي د برېښنا جریان تیر نه کړي د بیلګې په توګه کچیر موږ تاسو الکول وګورو په نظر کې ونیستو الکول چې د برېښنا جریان نه تیروي او په ترتیب آیودین مالګه ده کېدای شي چې خپل یا د آیودین عنصر چې د برېښنا جریان د خپل ځان څخه نه تیروي او د خپل آیونونو باندې نه تجزیه کیږي نو ځکه وایو چې دا غیر الکترولیت محلول ده د الکترون زده کوونکو موږ تاسو د لوس په دې برخه کې د الکترولیت ډولونه وایو او ضعیف او بل قوی الکترولیتونه دي چې دغه الکترولیتونه چې د خپل په لمړي ځل لپاره په 1300 کال کې د ارهینوس په نوم یو عالم او چې هغه د الکترولیت او غیر الکترولیت محلولونو ترمنځ د کولیګاتیویټي خاصیت د توپیر او د هغوی د الکترولیتیکي ټوټکېدو د تیوري پر بنسټ باندې خپل د نظریه داسې وړاندې کړل او موږ او تاسو ته روښانه کړل چې یو بنسټیستیکي په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ترتیب کړی دی راکړل لومړی وای هغه مواد د الکترولیت دی چې د حل کېدو په وخت کې کېدای شي چې په چارجرونکو آیونونو باندې ټوټه شي یا هم تجزیه شي او د آیونونو کمیت او چارج د الکترولیګاتیویټي او ټوټه شوو موادو خواصو پورې اړه ولري دوهم داسې کېدای شي چې الکترولیت مواد ټول په آیونونو باندې ټوټه نشي ځکه د هغوی له مالیکولونو څخه ځینې یې کېدای شي چې ټوټه شي خو ځینې یې کېدای شي چې ټوټه نشي نو د ټوټه کېدو درجه چې د هغوی د په د سیګما یا هم د سیګما د الکترولیت موادو کیفیت او څرنګوالي موږ تاسو ته راشي چې دا غوی د ټوټه کېدو د درجه شو مالیکولونو د شمیرو شمیرې چې کو پر غوی پر الکترولیګاتیو چې ماده دا غوی د مالیکولونو په ټولو ټوټه شو شمیرو باندې چې کو وی شو چې بل اخر موږ تاس پویلو چې دلته قوی او ضعیف الکترولیت شکیږي را منځ کیږي په همدې ترتیب موږ تاس ته وایي کچيري د الکترونونو د ټوټه کېدو نظریه د الکترولیتونو د ټوټه کېدو درجه موږ تاس سیګما د محلولونو داري ځنګړتیا او څخه وو بولو نو کچيري ماده الکترولیت نوي نو سیګما مساوي کیږي په صفر سره خو کچيري سیګما مساوي په یو سره یعنی یو ته نږدې ووسی په دې وخت کې الکترولیتونه قوي وي خو کچيري الکترولیګاتیویټي مواد خاصیت یې ضعیف وي نو په هغه وخت کې موږ تاسو وایو چې صفر کوچنی ده تر سیګما او سیګما کوچنی تر یو یعنی دلته د قوي او ضعیف مواد ایا دا ونره تکوي نو د الکترولیتي مواد نور ځنګړتیاوي همسته چې د هغوی د ټوټه کېدو له ثابت څخه عبارت دي چې د ټوټه کېدو درجه یې د ټوټه کېدو د ثابت او د غلظت ترمنځ اړیکه او په همدې ترتیب سره موږ تاسو اول وستل یا هم پر اتلن کې لوستونکو شبې تاسو ولولي نو کوي الکترولیتونه ګران د کون کو هغه الکترولیتونه وا چې په اوبلن محلولونه کې د په اوبلن محلولونه کې په مکمل ډول په خپل آیونونو باندې تشکیل په آیونونو باندې تجزیه کیږي چې د ته موږ تاسو کوي الکترولیتونه وایي چې د کوي الکترولیتونه د ټوټه کېدو درجه چې د هغه مساوي ده سیګما مساوي کیږي په یو سره ضعیف الکترولیتونه بیا هغه الکترولیتونه دي چې د په اوبلنو محللونو کې ډیر کم په آیونونه باندې تجزیه کیږي، او د ضعیف الکترولیتونو د ټوټه کېدو درجه چې ده صفر ته نږدې ده چې تاسو یې وینئ. نو دلته د غیر الکترولیتونو لپاره د ټوټه کېدو درجه به کېدای شي چې هم په دې وخت کې چې شو اوسي صفر اوسي. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ولوستل چې دا قوي الکترولیت او دا هم ضعیف الکترولیت شته ویل کیږي. اوس راځو موږ او تاسو پر قوي او ضعیف الکترولیت باندې یو مثال حلو، چې په دې مثال کې موږ او تاسو ته وایي د فارمیک اسید 0.1 مولر محلول کې د هایدروجن د آیونونو خلزه چې د هغه 0.2 یا زر د لس په توان د منفي 3 مولر وي، تاسو د هغه د ټوټه کېدو سلنه یا فیصدي لاسته راوړي. موږ او تاسو فرمول لرو چې فیصدی یا سلنه مساوي کیږي ان آی تقسیم پر ان باندې، یعنی ان آی یعنی د ټوټه شوو مولونو شمیر تقسیم پر ان باندې یعنی د محلول د موادو د مولونو ټول مقدار. موږ او تاسو ته فیصدي په لاس راکړي. راځو دلته د ټوټه شوو مولونو شمیر دی چې موږ او تاسو د هایدروجن د آیونونو غلظت مثال راکړی دی 0.2 یو زر د لس په توان د منفي 3 مولر. په همدې ترتیب سره اخلو پچش کې تقسیم د هغوی د محلول د موادو د مولونو په شمیر باندې چې مساوي ده په 0.1 سره تقسیمو. کله چې موږ دا تقسیم کړل او بیا مو پچش کې په سل کې ضرب کړل، اخلو مولر چې ده د مولر سره اختصاری جي ده پر دې باندې تقسیم کا په سل کې ضرب کا مساوي کیږي په 0.1 سره. په دې ترتیب موږ تاسو نور مثالونه هم حالا ولای سو از وګرانو زده کوونکو موږ او تاسو دلته په دې برخه کې د الکترول د لوست کې موږ او تاسو د محلولونو د کنګل کېدو درجه ولوستله. په همدې ترتیب چې په څو درجه کې یو ماده یا اوبه چش کیږي په کنګل کیږي، په همدې ترتیب مو الکترولیت او د الکترولیت ډولونه ضعیف او قوي الکترولیتونه ولوستل، چې هر یو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو الکترولیتونه هغه مواد وه چې په اوبلنو محلولونو کې په آیونونو باندې تجزیه کیږي، او غیر الکترولیت مواد هغه مواد وه چې په اوبلنو محلولونو کې په آیونونو باندې نه تجزیه کیږي، او د برېښنا جریان تیرونکي نه وه. او قوي او ضعیف الکترولیتونه مو هم په همدې ترتیب ولوستل چې ضعیف او قوي الکترولیتونه هغه الکترولیتونه وه چې په اوبلنو محلولونو کې په بشپړه توګه په آیونونو تجزیه کیدل. دا قوي الکترولیتونه خو ضعیف الکترولیتونه بیا هغه الکترولیتونه وه چې هغوی په اوبلنو محللونو کې ډیر کم په آیونونو باندې تجزیه کیدل. نو په همدې ترتیب یو مثال مو هم حل کړ. اوس راځو د ارزونې په برخه کې. موږ او تاسو ته یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې په دې سوالونو کښې لومړی سوال راته وایي چې د ګلوکوز 50% محلول د خوړو د مالګې 50% محلول سره که چیرې په داسې حالت کې دلته ټکي ټکي اوس نو ووایاست چې په کوم حالت کې هایپرتونیک ده، هایپوتونیک ده، ایزوتونیک ده او که هیڅ یو. څلور ځواب کې یو ځواب انتخاب کړئ. دوهم سوال، په عمومي ډول د محلولونو د کنګل کېدو درجه د هغوی د خالصو محلولونو د کنګل کېدو د درجې څخه ټیټه ده، لوړه ده، یو شان ده، هیڅ یو. دریم سوال، د قوي او ضعیف الکترولیتونو ترمنځ توپیر وښیاست. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحتمنده به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، زه ستاسو ښوونکی یو ځلی بیا تاسو ټولو ته د 12 ټولګي کیمیا مضمون څلورم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده القانونه. چې د 250 صفې څخه فایل تر 300 صفې پورې به دوام ولري. کرونوز د کوونکو موج او تاسو په تیر لوست کې ولوستل چې عضوي مرکبات څه ډول مرکبات او د هغوی ډلبندي باندې مو بحث وکړ. د هغوی په ډلبندي کې الفاتیک او اروماتیک مرکبات مو وپیژندل. اوس راځو موږ او تاسو د لوست په دې لوست کې د الفاتیک مرکباتو ډولونه چې یو هم القانونه وه په هغوی باندې ژغیږو چې القانونه څه ډول مرکبات دي، د هغوی ترمنځ څه ډول اړیکې شتون لري، او د ترتیب د هغوی جوړښتیز فرمولونه، د هغوی ایزومیري حالتونه، کیمیاوي تعاملات یې پیژنو. القانونه چې دي هغه مرکبات دي یا هم هغه عضوي مرکبات دي کوم چې د ورځني ژوند په ډیرو برخو کې استفاده ورڅخه کیږي. او بل القانونه چې دي د هغوی د کاربن د اټومونو ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه، یو ګونې ساده اشتراکي اړیکه وجود لري. د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو، یو هم تیل، ګانسولین، پټرول، طبیعي ګاز، شمع او داسې نور، دا ټول د القانونو څخه جوړ شوي دي چې موږ او تاسو ویل چې په ورځني ژوند کښې په مختلفو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. او القانونه چې دي یو مشبو هایدروکاربونونه دي چې د هغوی د کاربون ترمنځ یا هم د هغوی د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، لکه څنګه چې تاسو د دوی په شکل کښې وینئ. د دې په انځنځري جوړښت کې د کاربون او کاربون ترمنځ یې یو ګونې اشتراکي اړیکه یا یو ګونې ساده اشتراکي اړیکه وجود لري. همدې ترتیب القانونه چې دي خپله د پارافین په نوم سره هم یادیږي، چې پارافین خپله معنا یې چې ده د لږ مایل لرونکې ده، یعنی دا چې د دوی کیمیاوي فعالیت چې شته لږ ده، نو ځکه دوی د لږ مایل لرونکې یا هم د پارافین په نوم سره چش کیږي یادیږي. بل ګرانو زده کوونکو، د القانونو د سلسلې یا هم عمومي فرمول چې د هغه عبارت د CnH2n جمع دوه څخه ده، چې په دې ځای کې موږ او تاسو ان چې د هغه کیدای شي چې د کاربونونو شمېره وشي، او ایچ د دوه ان چې د هغه موږ او تاسو ته د هایدروجنونو تعداد چې شکې راته په ګوته کړي. که چیرې موږ او تاسو ان ته قیمت ورکړو، په همدې فرمول کې کیدای شي موږ او تاسو ته یو مرکب په لاس راکړي. د بېلګې په توګه لکه په دې ځای کې چې تاسو وینئ مختلف، لکه میتان چې په لاس راکړي، چې میتان خپله یو مشبو هایدروکاربون ده چې خپله موږ او تاسو په تیر لوست کښې ولوستل په صحیح معنی سره، چې میتان چې د خپله د څلور وجهي هندسي جوړښت لرونکي دی، په هغه کې د کاربون او هایدروجن ترمنځ د اس پی درې هایبرید وجود لري. او په همدې ترتیب د هایدروجن چې د خپله د اس پی اوربیټال سره یو ځای چش کیږي رامنځته کیږي. د میتان د القانونو ترمنځ یا هم د میتان د کاربونونو ترمنځ چې د اړیکې ډول چې د هغه ډېر مستحکم او په سیګما تور سر ښودل کیږي، یا هم سیګما اړیکه رامنځته کیږي. او د اړیکو اوږدوالی چې د هغه د لس په توان د منفي دولس پی ام یا هم پی کامیتر یا هم میترس په واسطه سره ښودلی سو. په دې ځای کښې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د میتان د کاربونونو ترمنځ هغه اړیکه چې رامنځته کیږي، د دې ترمنځ یوه داسې یوه اړیکه وجود لري چې دغه د کاربونونو ترمنځ اړیکه یا هم د دوی ترمنځ هغه اړیکه موږ او تاسو کولی شو د یو خط په واسطه سره وشي، او ځینې وختونه دوی د یو مثلث ته ورته علامې په واسطه سره کولی سو چې د دې کاربون د سطحې پر مخ باندې هغه اړیکه موږ او تاسو ته وښيي. او که چیرې دا ډول علامه بیا وجود ولري، بیا کولی سو چې موږ او تاسو پوستو چې دلته د دې کاربون د سطحې د شا اړیکه موږ او تاسو ته چیش کوي بیانوي. راځو ګرانو د لوست په دې برخه کښې اوس د القانونو ایزومیري پیژنو چې ایزومیري یې په څه ډول ده. په القانونو کې ایزومیري چې ده هغه د بیوتان د مرکب څخه پیلیږي، ځکه چې بیوتان چې ده دوه ایزومیري لري، او د هغوی ساختماني او جوړښتیز فرمولونه یې تاسو په همدې تصویر کې هم وینئ. ځکه د که چیرې موږ او تاسو وګورو، په نارمل بیوتان کښې د هغوی د ایشېدو درجه چې ده -0.5 درجه د سانتي ګرید ده، خو کثافت یې چې ده هغه چې شته 0.10 په توان د 6 ګرام سره ده. نو د مرکباتو ایزومیري چې ده د هغوی په فزیکي خواص چې دي یو له بل سره څه شی لري توپیر لري، خو په داسې حال کې چې خپله بیرته ایزو بیوتان ته بیا که چیرې موږ او تاسو وګورو، یو بیوتان یو هم څه لرو نارمل بیوتان، یو بل ایزو بیوتان لرو، خو د ایزو بیوتان د ایشېدو درجه چې ده هغه بیا -1.6 درجه د سانتي ګرید ده. نو وایو چې د دې کثافت په نسبت چاته نارمل بیوتان ته هغه مساوي په 0.5 ګرام پر سانتي متر مکعب سره. نو په همدې خاطر چې د دې د فزیکي خواص یو له بل سره توپیر لري، وایو چې ایزومیري د چا څخه د بیوتان څخه شروع کیږي او دوی چې دي همیشه د یو اوږد زنځیري شکل یا هم اوږد زنځیري مرکباتو په اساس باندې چې د ان یعنی مرحو تاسو کولی شئ چې د کاربونونو د اټومونو شمیر په زیاتوالي سره وشي چې د دوی ایزومیري شمیر هم ورسره چې شکیږي زیاتیږي. هر څومره چې دوی اوږد زنځیر انتخابوي یا هم غوره کوي او د کاربونونو شمیر زیاتیږي، هغومره د دوی د ایزومیري شمیر هم ورسره چې شکیږي زیاتیږي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کوي نارمل بیوتان او ایزو بیوتان سره. اوس راځو ګران زده کوونکو د الکانونو نوم ایښودنې ته، چې خپل د الکانونو نوم ایښودنه په څه ډول کیږي. موږ تاسو د عضوي مرکباتو نوم ایښودنه هم وویل چې یو ځانګړی اهمیت څخه یو برخمنه شوې وه او دې ترتیب سره د هغوی د مرکباتو ډیروالي ته هم پام وسو چې د 20 ملیونو څخه زیات و. د ورځني یو ډیروالي په ورځني ژوند کې له ډیرو ډیروالي له کبله وایي نسه کېدلی چې د هغوی نوم ایښودنه موږ تاسو د قاعدو پر اساس باندې چې شکو ترتیب کو. که چیرې موږ او تاسو وایي ډای پاک په طریقه سره کولای شو چې موږ او تاسو د هغوی نوم ایښودنه لکه که چیرې وګورو پینتا نو داسې په ترتیب سره وایو. نو لومړی په الکانونو کې څلور هغه مشبوه هایدروکاربونونه چې دي، هغه مشبوه هایدروکاربونونه دي چې هغوی کولای شو په معمولي ډول سره د دوی نوم ایښودنه وکړو، هغوی لکه میتان و ایتان و پروپان او بیوتان سره. خو د هغه څخه وروسته که چیرې نور الکانونه وجود ولري لکه پینتا و هیگزان و دیکان و نونان، دوی چې بیا دي کولای شو چې د هغوی د کاربونونو شمیر خپل د لانتنی ژبې یا هم د لانتنی کلمې د ان ای ورستار په اضافه کول سره چې موږ تاسو وایي یو پینتا یا پنځه اټوم کاربون چې وجود ولري هغه ته په لاتینی ژبه کې ورته پینتا وایي. خو د پینتا په پای کې موږ تاسو ای ان ای کلمه اضافه کوو چې وایو پینتان، او په همدې ترتیب سره یا هم هیگزان او داسې نور په دې ډول سره هم نوم ایښودنه سره کولای شو. او دې ترتیب د هومولوګ د سلسلې پر اساس باندې که چیرې موږ تاسو لومړی هغه په اوږد زنځیري شکل سره باید څه شي کړو، دوی داسې ترتیب کړو چې دې ته موږ تاسو وایو که چیرې د هغه مرکبات چې دوی ترمین د دوی د کاربونونو ترمین د یو میتلین ګروپ پر اساس باندې یو د بل سره دوی توپیر ولري یا هم توپیر څرګند شوی براته هومولوګ د سلسلې څخه دی. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني موږ تاسو دلته یو نارمل بیوتان لرو په همدې ترتیب سره، دا هم یو مرکب ته چې د پینتان په نوم سره یادیږي دې ته موږ تاسو د هومولوک سلسله وایو. په همدې ترتیب سره کولای شو چې د نورو مرکباتو ایښودنه هم په همدې ترتیب د هومولوک د سلسلې پر اساس باندې شکو. اوس راځو د ایپاک په طریقې سره د الکانونو نوم ایښودنه وایو، چې د ایپاک په طریقې سره لومړی موږ تاسو باید یو درې مهمې ټکي په نظر کې ونیسو. هغه لومړی دا چې موږ تاسو د الکانونو لپاره هغه زنځیر چې هیڅ شاخ ونه لري یعنی ماویزه ونه لري یعنی په یو مستقیم زنځیر غوره کړی اوسي یا هم ترتیب سوی وي، دې ته موږ تاسو نارمل الکانونو وایو. چې مخکې موږ تاسو ویل صرف د دې په د ټولو مرکب نوم اخلو چې بیوتان ده، ایتان ده، پینتان ده، هیگزان ده، هر شی چې ده د هغه مرکب نوم اخلو، خو د دې مرکب د نوم څخه صرف لومړی یو د انتوري ځپه کوي چې نارمل بیوتان، نارمل پینتان، نارمل هیگزان او داسې نور. خو دوهم بیا راځو که چیرې وګورو موږ تاسو د کاربون د اټومونو هغه اور زنځیر چې ټاکل شوی دی لکه څنګه چې تاسو دلته ویني اور زنځیر ټاکل شوی دی، خو د دوی د هغه اصلي زنځیر شمیر چې شتي وټاکل سي یا هم وشمیرل سي. نو په دې ځای کې هغه مرکب چې مالیکولي فرمول پر اساس باندې یعنی لکه موږ تاسو وایو هیگزان یا هم مثال بیوتان هر یو چې ولرو د هغوی د مالیکولي فرمول په اساس په کتو سره د دوی یو اوږد زنځیر انتخابي د کاربونونو شمیر تعداد حسابل کیږي یا هم شمیرل کیږي ترتیبیږي. نو په همدې ځای کې موږ تاسو د دوی هغه اوږد زنځیر ته ګورو او بیا په دې ځای کې د دوی هغه شاخلرون کې زنځیر لومړی موږ تاسو د چکل د دوی نوم نوم اخلو یا یادونه کوو چې کله ترسو له معاوضه لري یا هم شاخ لري نو کله په نامګذاري کې راځو لومړی موږ او تاسو دوی ته هغه د دوی شاخ لرونکي مرکب یا هغه معاوضه چې ده د هغې معاوضې نوم اخلو. کله چې د معاوضې نوم واخسه بیا د ټول مرکب نوم چې شکو اخلو. نو په دا ځای کې تاسو وګورئ دلته د دوی هغه معاوضه ده، نو لومړی موږ او تاسو وایو چې پر دوام کاربن باندې میتایل پینتان، یعنی دلته چې شتو یو معاوضه چې شتو له وجود لري یا هم نصب سوی ده، وایو چې پر دوام کاربن باندې میتایل پینتان. دا په هغه صورت کې که چیرې شاخ لرونکي مرکبات وي. او بل په همدې ترتیب سره ګران زده کوونکو، موږ د کاربن د اټومونو نمبر وهنه کوو. په هایدروکاربنونو کې کله چې اوږ زنځیر انتخاب سو، ترتیب سو، د معاوضې سربیره بیا راځو هر کاربن ته یو شماره ورکوو یا هم شماره ګذاري کوو. وروسته د هغه څخه د نمبر وهلو څخه په لومړي ساعت کې موږ او تاسو د شاخ لرونکي یا د معاوضې نوم اخلو. بیا په پایله کې موږ او تاسو کولی شو چې د ټولو مرکب نوم چې شکو واخلو. یعنی کچیر بیا دوه شاخ لرونکي وو، یعنی مثال دوه معاوضې ورباندې نفسي وو، بیا راځو لومړی د کوچني معاوضې نوم اخلو، بیا وروسته د غټې معاوضې نوم اخلو، او په پایله کې خپل د اور زنځیر یا د ټول مرکب نوم اخیستل کېږي، او په اخر کې د ای این ای کلمه یا لانتنی شمیر چې شکو ورستاري اضافه کوو. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ، موږ او تاسو وینو شماره ګذاري وسوه، په دوام کاربن باندې یو معاوضه نفسف شوې ده. وایو چې پر دوام کاربن باندې د دې معاوضې نوم چې شته میتایل، وایو چې دوام کاربن باندې میتایل د ټول مرکب نوم چې شته پینتان. نو د دې نامګذاري دای پاک سره په دې ډول سره چې دوه میتایل پینتان سره. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د شاخ لرونکو الکانونو هغه اشتقاقي نوم ایښودنې ته. په دې نوم ایښودنې کې لومړی باید د کاربن ډولونه وټاکل سي، لکه لومړني، دویمي، درېمي، څلور رقمي کاربنونه چې د دې څخه عبارت دي. بیا د کاربن اټومونه چې دي د هغوی د عضوي مرکباتو په مالیکول کښې خپله یو ولانسي الکترون چې ده هغه د کاربن د اټوم سره څه کوي اړیکه کې کاروي یا هم استفاده کوي یا هم اړیکه جوړوي. چې د لومړني کاربن نوم موږ او تاسو کولی شو چې پرایمري الکول وښیو. دې ترتیب سره دویمي کاربن ته بیا موږ کولی شو چې د کاربن سکنډري یا هم سکنډري کاربن سره وښیو. درېمي ته ترایټري او څلورمي ته کوانټري کاربن سره څه شکو وښیو. نو په همدې اساس ځینې وختونه موږ او تاسو پوره ډول سره لومړني ته د پي په حرف سره، سکنډري د اس په حرف سره، او ترایټري په ټي سره او څلور رقمي کولی شو چې په کیو تور سره څه شکو وښي. نو په اشتقاقي نوم ایښودنې کې هغه کاربن چې بل کاربن یا هم د کاربن د نورو اټومونو سره اړیکه کې اوسي هغه د مرکز په توګه څه کېږي ټاکل کېږي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې شوي نه، هغه د مرکز په توګه ټاکل کېږي. او بیا موږ او تاسو وایو چې دغه مثال که چیرې د میتان مرکب ته وګورو، دلته کاربن څه شوی ده؟ د یو مرکز په توګه ټاکل شوی ده. او بیا وروسته هغه پاتې شونې چې لامدې کاربن سره څه شته په اړیکه کې د هغوی د راډیکال په شوګه په توګه څه کېږي منل شوي دي، یعنې راډیکالونه ترې جوړیږي. په لومړي سر کې د کوچنیو پاتې شونو نوم اخلو، او وروسته د ټولو مرکب نوم یا د هغوی د منځنیو او یا هم لویو پاتې شونو نوم چې ده هغه اخلو. په پای کښې وایو چې د دې د میتان کلمه ذکر کوو یا مثال د هغه مرکب کلمه شکو ذکر کوو. نو داسې وګورئ دلته موږ او تاسو وایو چې پرایمري کاربن سره دلته په همدې ترتیب وایو چې یو هم میتایل ډای کلورو میتان ده، یا هم کېدای سي ووایو چې په همدې ترتیب سره په دې ځای کښې موږ او تاسو ډای لرو، ډای میتایل میتان وي او موندل کېږي. او بل د دې کیمیاوي خواص دي، دوی چې دی د کیمیاوي فعالیت یې ډېر لږ دي. نو د دې کبله موږ او تاسو مخکې هم وویل چې دوی د پرافین په نوم سره یادېږي، لږ میل لرونکي دي. نو دوی کولی شي چې د الکانونو په مالیکولونو کښې ټولې اړیکې یو ګونې او هم د پای یو ډول څه شي، او یوازې کولی شي چې تعویضي تعاملونه سرته ورسېږي. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې لومړی سوال، هایدروکاربنونه په څو ګروپونو ویشل شوي دي؟ دوهم، الفاتیک هایدروکاربنونه په څو برخو ویشل شوي وو؟ نمونه واخلي. او دریم، الکال ګروپ څه ډول لاسته راځي؟ مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول بجور روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د یولسم ټولګي کیمیا مضمون پنځم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو چټکتیا، چې د پنځه دېرشمې صفحې څخه پیلېږي تر یو پنځوسمې صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، آیا تر اوسه پورې تاسو دا فکر کړی ده چې د انګورو یا هم منو یا زردالو او داسې نورو میوو په پخېدلو ته تاسو فکر شوی دی، پام مو شوی دی چې دوی څرنګه پخېږي، یا هم کله چې دوی پخېږي دوی آیا د خوړلو وړ دي او که یا؟ هرو مرو ګرانو زده کوونکو، تاسو دا همدا فکر کوئ چې د دغو میوو په پخېدلو کښې یو کیمیاوي جریان او کیمیاوي تعامل پر بنسټ باندې ترسره کیږي، نو دلته دغه عوامل یې څه دي چې د دوی ترمنځ د تعامل ترمنځ د چټکتیا باعث کیږي؟ لومړی موږ او تاسو یو کیمیاوي کینتیک وایو، چې کیمیاوي کینتیک خپله د کیمیا هغه څانګه ده چې په هغوی کښې د کیمیاوي تعاملاتو د میخانیکیت چټکتیا او د هغوی هغه فکټورونو څخه بحث کوي کوم چې پر چټکتیا او میخانیکیت باندې اثر لري. چې موږ او تاسو دلته کولی شو چې د کیمیاوي تعاملات خپله د سرعت له مخې په درېو برخو وویشو، یو ډېر چټک تعاملات دي، دوهم چټک تعاملات، او دریم ډېر سست تعاملات دي. چې دا ډېر سست تعاملات کېدای شي چې په عادي حالت کښې سرته ونه رسېږي، اوس لکه د هایدروجن او د اکسیجن ګازاتو تعاملات په عادي شرایطو کښې کېدای شي ډېر سست تعامل وسي، چې بدون د یو کټلیست او یا یو بل عامل څخه دوی تعامل سرته ونه رسوي. خو دلته موږ او تاسو راځو یو هم د کیمیاوي تعاملاتو په چټکتیا باندې، د تعاملاتو د چټکتیا اندازه کول، د تعاملاتو یا تعامل کوونکو موادو د ساتلو او د نیمایي عمر د هغوی د زیاتوالي لپاره د تعامل د چټکتیا یو عمومي معادله لاسته راوړل سول زموږ او تاسو لپاره. په همدې ترتیب سره یو هم د کیمیاوي تعامل درجه ده، چې په دغه درې مهم لاملونه دي چې یو کیمیاوي تعامل د چټکتیا باعث کیږي. چې لومړی د تعاملاتو د چټکتیا اندازه کول، چې موږ او تاسو ویل یو ډېر چټک تعاملات وه، یو چټک تعاملات وه او بل ډېر سست تعاملات وه. په همدې ترتیب د تعامل کوونکو موادو د ساتلو او د هغوی د نیمو عمر د زیاتوالي لپاره د هغوی عمومي معادله ده چې تاسو په دې ځای کښې وینئ، چټکتیا معادله دا عمومي معادله، او بل هم د تعامل درجه ده چې په څومره درجه کښې دوی ته تودوخه ورکول کېږي او بیا د دوی ترمنځ تعاملات سره کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د کیمیاوي تعاملاتو په چټکتیا باندې هغه اغېزمن لامل وایو، چې کوم کوم لاملونه د دوی پر چټکتیا باندې څه کوي اثر لري یا هم اغېزه لري. چې لومړی یو هم موږ او تاسو وایو د تعامل کوونکو موادو خواص وایو، د تعامل کوونکو موادو خواص، چې خپله د تعامل کوونکو مواد خواص چې دي کېدای شي چې د دوی پر څه شي باندې د دوی پر هغه چټکتیا د دوی د دې باعث شي چې دوی تعامل کوونکي مواد څه شي چټک شي. لکه اوس د بېلګې په توګه ځینې مواد لکه سوډیم کلورایډ مالګ د برق تېرېونکي یا د برېښنا تېرېونکي ده، په همدې ترتیب سره ایډین چې وه هغه د مالګې د برېښنا تېرېونکي نه وه، همداسې نور خواص دي، د شیدو درجه او د غلیان درجه دا ټول په نظر کې نیول دي. بل د تعامل کوونکو موادو هغه فزیکي حالتونه دي، تعامل کوونکو موادو فزیکي حالتونه چې په کوم جامد حالت، د مایع حالت، د ګاز حالت، د په کوم حالت سره چې دوی وجود لري، دا هم یو مهم لامل دی چې د دوی د تعاملاتو په چټکتیا باندې اغېزه اچوي. دریم غلظت ده، چې موږ او تاسو په تېر لوست کښې هم ولوستل غلظت، چې مختلف قیاسي واحدات یې درلودل، عامل یو مهم لامل ده چې کولی شي چې د موادو د غلظت هم د موادو پر چټکتیا باندې څه شي وکړي اثر وکړي. او په همدې ترتیب تودوخه ده او کټلیست ده، چې موږ او تاسو وویله چې کټلیست هم د تعامل کوونکي موادو د چټکتیا لامل کیږي. لومړی راځو ګرانو زده کوونکو د تعامل کوونکو موادو خواص باندې بحث کوو، چې موږ او تاسو وویل د تعامل کوونکو موادو خواص چې دي د هغوی د کیمیاوي تعاملاتو د چټکتیا په ښه والي باندې هرومرو نه مطرح کیږي. یعنی که چېرې ووایي د نورو لاملونو پر بنسټ یا هم پر نسبت باندې دوی ډېر اغېزمن عوامل دي. د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو اوسپنه په نظر کې ونیسو، د اوسپنې تعامل چې دی د اوبو سره ډېر سست ده، خو دوی د پوتاشیم تعامل چې دی د اوبو سره بیا کېدای شي چې د چاودنې سبب شي. خو دا هم دې ترتیب سره مختلف مواد چې د دې دغه خواص د دې پر تعامل کوونکو مواد، یعنی مثال د تعامل په وخت د دې د تعامل پر چټکتیا باندې اغیز لري، مثبت اغیز یا هم منفي اغیز. نو په همدې ترتیب بیا ځینې نور مثال کچیر حلجنونو په نظر کې ونیسو، د حلجنونو فعالیت چې د مثال د فعالیت پر اساس د دې د چې ډیر فعالیت نه لري، کېدای شي چې په عین شرایطو کې د دې چټکتیا هم چې شو سي کم او سي د تعامل په وخت کې. اگران زکون کو د تعامل کون کو مواد فزیکی حالت مو تاسو ویل چې هر څومره چې د تعامل د برخې اخستون کو مواد د هغوی د ذرو اندازه کوچنی اوس یا د مواد د لګیدو سطح ډیر زیات اوس، دلته د دې د مواد د ټکرونو شمیر هم یو له بل سره زیاتیږي. کله چې د ټکرونو شمیر زیات سو په پایله کې به د دې د تعامل کون کو چټکتیا هم ورسره چشکیږي ډیریږي، چې دا به د بیلابیل موادو ترمنځ چشکیږي رامنځته کیږي. د هغوی د فاز په حالت کې کچیر موږ او تاسو ویل جامد مایع ګاز همداسې نور، کچیر موږ او تاسو د هغوی تعاملات وګورو د هغوی د فازونو کښې د دوی تعامل امکان لري چې د هغوی لپاره دا برابر اوسي او په عین وخت کې تعامل ډیر چټک اوسي. یعنی پر دې بنسټ په عمومي ډول موږ او تاسو وایو په غازاتو کښې د غازاتو په فاز کښې تعامل د مایع او د جامد فاز څخه ډیر چټک دی. جامد مواد بیا کیدای شي چې پر پوډر په پوډر باندې تبدیل سي، په پوډری شکل سره بیا د تعامل په چټکتیا کې د هغوی څخه ډیره مرسته کیږي. یعنی مثال د تعامل په چټکتیا کې تعامل یې چټک کیږي د موادو ترمنځ دغسې په بیلابیلو مثال موږ او تاسو وویل د دوی د لګیدو سطحه یا هم د فزیکي حالت کیدای شي چې تاثیر او اغیزه ولري. د کیمیاوي تعاملاتو پر چټکتیا باندې موږ او تاسو بحث کوو چې د کیمیاوي تعاملاتو چټکتیا پر چټکتیا باندې د غلظت اغیزه ده، چې په دې کښې موږ او تاسو وایو کیمیاوي تعاملات چټکتیا چې د په معمولي ډول سره د تعامل کوونکو موادو د غلظت سره اړیکه لري. یعنی که چیرې وګورو دوی اتمان د غلظت سره یو اړیکه درلودونکې ده، او په همدې ترتیب د دوی د تعامل کوونکو مواد غلظت چې دی د دوی د زیاتوالي او د دوی د تعامل چټکتیا د زیاتوالي لامل ګرځي. نو په دې صورت کښې کچیر مالیکولونه او ذرات یو له بل سره یو ځای شي او د مالیکولونه او د ذرو د ټکر شرایط د دې لپاره برابر سي تر څو د دوی ترمنځ تعامل ترسره سي، او په پایله کښې د تعامل د محصول غلظت هم ورسره څه سي زیات سي. دلته موږ او تاسو وایو چې د غلظت هغه اغیزه ده چې پر دوی باندې څه شي کوي تاثیر اچوي. لکه څنګه چې تاسو د امونیم ګاز ته وګورئ په یو اوبلن محلول کښې چیرې په همدې ترتیب د نایتروجن ډای اکساید سره تعامل وکړي، بالاخره موږ او تاسو وینو نایتروجن په ګاز سره او په همدې ترتیب سره اوبه لاسته راکوي، چې دا خپله یوه اندازه هلته چې شوله د هایدروجن ګاز په سوځېدو سره د دې لامل سو چې د محصول مواد غلظت هم ورسره څه شي زیات سي. د ترتیب ګرانو زده کوونکو د تودوخې اغیزه په کیمیاوي تعاملاتو باندې لرو. تودوخه موږ او تاسو ویل د تودوخې درجه چې د زیاتو کیمیاوي تعاملاتو د تعامل چټکتیا چې د هغوی د تودوخې په درجې په زیاتوالي سره زیاتیږي، چې دا بیا موږ او تاسو ته یو عالم د هرهینوس په نوم سره چې په 1883 کال کښې موږ او تاسو ته داسې یو نظریه وړاندې کړله چې د خپل نظریه کښې موږ او تاسو ته وایي هر تعامل سره د هر تعامل د سرته رسولو لپاره یو څه اندازه انرژي ته اړتیا ده، یو څه اندازه انرژي ته اړتیا ده. که چیرې موږ او تاسو په یو ساده فزیکي مثال کښې وګورو، که چیرې یوه تیږه واخیستل سي د ای په یوه سطحه کښې یا د یوې نقطې څخه د بي یوه سطحې یا بلې نقطې ته زیات پوتانشیل انرژي پر اساس باندې هغه که څه هم بې ثباتي لري، خو بیا هم د تیږې د لېږدولو لپاره موږ او تاسو کولای سو چې د یوې نقطې د سطحې څخه بلې نقطې ته یوه لازمه اندازه انرژي ورکول سي تر څو د دوی هغه لوري یو د بل څخه د دواړو حالات سره د دواړو ځایونو ترمنځ وجود پیدا کړي یا هم رامنځته سي. نو موږ او تاسو وایو چې دلته د تودوخې اغیزه د کیمیاوي تعاملاتو پر چټکتیا باندې یو مهمه اثر لري، چې خپله ارهینوس هم د لومړۍ مادې او د تعامل د مسیر د ډېر لوړ ټکي ترمنځ د انرژي په نوم یاده کړله، چې دغه عالم خپله ویله چې د اټومونو د ځای پر ځای کېدلو ترتیب په ټکي کې د ډېرې لوړې انرژي سره، یعنی هغه څوکه چې ده هغه خپله د یو فعال شوي کمپلیکس د ترکیب په نوم هم یاده کړله. زه کوم کو دلته مراد تاسو د ارهینوس مادیده وایو چې ارهینوس هم وو مندل چې د چټکتیا د زیاتوالي چې وو د تودوخه له زیاتوالي سره یو خطي اړیکه نه لري بلکې د ډیرو تعاملات لپاره د مادیده د چټکتیا له ثابت تودوخه سره سم مراد تاسو په لاندې ډول سره داسې پیدا کو کڅنګ چې تاسو ویني په دې ځای کې مراد تاسو لرو چې کامه فوکی چې ای پر دې باندې بل اخر دا یو اندازه هغه او ثبوت دوار طرفونه موږ تاسو لوګاریتم نیولې او بل اخره په نتیجه کې موږ تاسو یو مادله لاسته راوړل چې دا مادله تاسو ویني د خپل د ارهینوس مادله د چې په دې ترتیب سره موږ تاسو کولای شو چې د محلولونو غلظت او په دې ترتیب سره د هغوی هغه د تعاملات ترمنځ د دوی د چټکتیا په دې صورت کې چې تودوخه ورکول شوې وي لاسته راوړو. یعنی د دې معادلې پر بنسټ موږ او تاسو کولای شو چې په هغه صورت کې که چیرې 15 پارامترونه نامعلوم اوسي کولای شو چې 4 نورې موږ او تاسو په دې ترتیب سره چې شکو لاسته راوړو چې په دې ځای کې چې تاسو ای ویني دا انرژي ده او په دې ترتیب سره موږ او تاسو کولای شو چې نور مثالونه هم په دې باندې حال کړو. راځو ګرانو زده کوونکو دلوس په دې برخه کې موږ او تاسو د غوې د تعامل کوونکو موادو د چټکتیا پر اساس یو غیزه هغه دا و چې د تعامل کوونکو موادو د زرو د ټکرونو فرضیه و چې هر کیمیاوي تعامل د سرتر سوالو لپاره د ته اړتیا لري تر څو د تعامل کوونکو موادو زرې یو لبل سره ټکر وکړي. چې دا فرضیه به موږ او تاسو د تعامل کوونکو زرو د ټکرونو پر بنسټ باندې په دریو مهمو ټکو باندې داسې ترتیب ولوم. دا چې د ټکرونو شمیر باید زیات وي. هر څومره چې د ټکرونو شمیر زیات وي د دوی تعامل چټکتیا هم ورسره زیاتیږي. دوهم د ذرات لوري باید ټاکلې وي پر کوم لوري باندې دوی حرکت کوي یو ځای څخه بل ځای ته انتقالیږي. په همدې ترتیب د دریم چې د ټکر په وخت باید هغوی د ذرو انرژي چې شو اوسي زیات اوسي چې دغه درې شیګنې یا هم دغه درې ځانګړتیاوي چې وه دا کولی شي چې د تعامل کوونکو ذراتو د تعامل د چټکتیا ثابت شي. چې موږ او تاسو ولای سو دلته د تعامل کوونکو مواد د ذراتو چټکتیا په کې ثابت تور سره وشیو. نو په دې ترتیب سره کې چې د چټکتیا ثابت ځای چې د دلته د ټکرونو شمیر موږ او تاسو یادونه کوي آی او اف چې د خپل د ټکرونو د زرو هغه کوژوالی ده یعنی لوري راته بیانې او پی خپل یو مناسب لوري مشترشی چې په کوم لوري باندې دوی چش کوي د حرکت په حالات کې دي. په دې ترتیب راځو لمړی د ټکرونو شمیر موږ او تاسو ویل چې د غلظت په زیاتوالي سره د زرو شمیر هم سره چې کیږي زیاتیږي او تعاملاتو چټکتیا لوړیږي. په دې ځای کې موږ او تاسو یو فرمول لرو چې هغه فرمول ام مساوي کیږي ام سر به ان مساوي 25 سره پر زید سره چې زید خپل د ټکرونو شمیر ده او په دې ترتیب سره موږ او تاسو وینو دلته چې ام مثال د تعامل کوونکو زرو شمیر ده او ان چې خپل د تعامل د لمړي تعامل کوونکو زرو شمیر موږ او تاسو ته دی. یو مثال مور باندې یو ګران زده کوونکو چې په دې مثال کې موږ او تاسو ته وایي د لمړني او دویمې تعامل کوونکو زرو شمیر په یو سیستم کې 2 او 4 4 او 4 2 او 2 2 او 2 او سی د دوی د ټکرونو شمیر تاسو چې شکرې محاسبه کړئ. کچیر حال تر اوسه ګران زکون کوم راو تاسو ته د لمړنی موادو تعامل کوونکو زرو شمیر او د دویمي تعامل کوونکو زرو شمیر مراو تاسو وینو د ترتیب سره مساوي کو ام چې د لمړنی مواد او ان چې د دویمي مواد تاسو ترتیب کو زائد مراو تاسو ته د دوی د ټکرونو شمیر راشي. دواړه د زر په حالت کې دي د فرمول کوم راو تاسو وینئ زر د دواړو ترمن غخپل قیمتونه وځکو یو د بل سره ضربو چې په نتیجه کې وینو په د دې د کورونو شمیر مساوي په شپانه سره اته سره او په سلور سره.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هله لرام چې ټول بجوړ روغ او صحت مند به یاستي ګرانو زکون کو تاسو ټول ته یو ځلی بیا د ول سمټول کې پنځم لوسته شرغ لاست وای ګرانو زکون کو هله لرام چې تل وستر ورستنی شی بو را سره پات شي. او بلز موږ او تاسو نن نه یو ځای درسي موضوع ده سایکلو الکانونه چې د 1500 صفې څخه پیل تر 1800 صفې پورې به دوام ولري. سلران سفر کې کیمیا مضمون ولسم ټولګي پنځم لوست رزو ګران زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کښې مخکې له دې چې سایکل الکانونه ووایو، د الکانونو فزیکي او کیمیاوي خواص وویله. چې فزیکي خواص موږ او تاسو وویله چې د څلور اټومونه چې وه د کاربونونه یې په لومړي سر کې دوی کولای سي چې په جامد حالت کې د څلور څخه وروسته، یعنې د پنځه څخه تر شپاړس په مایع حالت کې، او په همدې ترتیب سره په ګاز حالت موږ هم وجود درلودلی. د دوی فزیکي خواص موږ او تاسو وویله، نن راځو د دوی کیمیاوي خواص باندې بحث کوو. چې موږ او تاسو وویله چې دوی چې دا کیمیاوي فعالیت یې لږ ده، نو له دې کبله د پارافین په نوم سره هم یادیږي، چې یوازې او یوازې کولای سي چې د دوی د اټومونو ترمنځ د سیګما اړیکه جوړه سي او تعویزي تعاملات سرته ورسوي. چې هغه تعویزي تعاملات څخه موږ او تاسو د الکانونو یو هم د الکانونو اکسیدیشن حالت وایو. چې اکسیدیشن حالت الکانونو چې دي په عادي شرایط کې د هوا د اکسیجن او اکسیدایزونو په مقابل کې ډېر کلک جوړش لري. او که چیرې وګورو دوی چې دي د پارافینو یا هم خپله د پارافینونه چې دي په هوا کې که چیرې وسوځل شي، دا ډول مرکبات په اوبه رنګه لمبې سره سوځي او کاربن ډای اکساید، اوبه او یوه اندازه انرژي ورڅخه چش کیږي تولیدیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ، موږ او تاسو دلته د پان یو مرکب لرو چې دا چش کیږي په هوا کښې د اکسیجن په شتون کې چش کیږي، سوځیږي. کله چې دوی وسوځېدل د په اوبه رنګه لمبې سره یو درې مالیکوله کاربن ډای اکساید او څلور مالیکوله اوبه یوه اندازه انرژي ترې چش کیږي لاسته راځي. او که چیرې الکانونه د یو ښه سون یا هم د سون د یو ښه توکي په توګه د هغوی له سوځولو څخه یوه زیاته انرژي تولید سي، د بېلګې په توګه هغه به که چیرې موږ او تاسو میتان ګاز په نظر کې ونیسو، د اکسیجن سره یو ځای وسوځل سي، کاربن ډای اکساید، اوبه او تقریبا 91 کالوري ژول پر مول انرژي ترې چش کیږي زیات تولیدیږي یا هم منځته راځي. خو که چیرې یو کیلوګرام میتان له سوځولو څخه بیا 50,000 کیلو ژول انرژي آزاد سي، بیا دلته سون مواد د پارافینو د ډېرو ځانګړتیاوو یا هم د ډېرو ځانګړو تعاملاتو له ډلې څخه شمېرل کیږي، چې په دې عملي چارو کښې له هغو څخه کېدای سي چې وسي استفاده وسي. خپله طبیعي ګاز چې ده د هایدروکاربونونو مخلوط ده، او دا ګاز تقریبا 90% له میتان څخه څه شوی ده تشکیل شوی ده. او الکانونه د اکسیدیشن څخه په مناسبو شرایطو کښې کېدای سي چې الکانونه لاسته راسي، او الکولونه لاسته راسي، الدهایدونه، او کېدای سي چې تیزابونه ورڅخه څه شي ترې لاسته راوړل سي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ، موږ او تاسو فارمیک اسید لرو، موږ او تاسو ویله چې میتانول، فارمالدهایت، او همدې ترتیب سره فارمیک اسید هم څه شي ورڅخه لاسته راسي. په لومړي سر کښې موږ او تاسو میتان ګاز دي، فارمیک اسید ترې لاسته راغلي دي، الکول ترې لاسته راغلي دي، او په همدې ترتیب سره الدهایدونه څه شوي دي ترې لاسته راغلي دي. راځو یو هم د الکانونو هغه د کرکینګ تعامل ده، چې په دې تعامل کښې موږ او تاسو وایو چې الکولونه چې دي هغه د 300 څخه تر 600 پورې کېدای سي چې دوی ته یوه اندازه تودوخه ورکول سي، چې په دې صورت کښې چې دغه الکانونو مالیکولونه چې دي، یعنې د کاربون او کاربون ترمنځ د دوی اړیکه چې ده هغه متجانسه ده یا هم متجانسه پریکړه د دوی ترمنځ داسې ترسره کیږي، چې دې ته د ماتېدنې یا هم د کریکینګ عملیه وایي. چې دغه عملیه خپله یا د کریکینګ انګلیسي کلمه ده چې خپله د ماتولو یا د څیرلو په معنا سره ده. یعنې په همدې ځای کې هم زموږ هدف دغه دی چې خپله مشبو او غیر مشبو کوچني هایدروکاربونونه څه شي کیږي د لویو هایدروکاربونونو له ماتېدلو څخه لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ، موږ او تاسو وینو چې د په صناعت کښې د ماتېدنې تعامل یو بنسټیز رول لوبوي، چې د تودوخې په لوړو درجو کې د دې تعامل په مرسته کېدلی سي چې په مختلفو اومه نفسو څخه قیمتي کوچني اعضاوې لکه پټرول، ډیزل، د خاورو تیل او داسې نور څه شي سي ورڅخه لاسته راوړل سي. لکه څنګه چې تاسو په دې مرکب کښې وینئ، موږ او تاسو دلته په دې تعامل کښې لرو چې بیوتان ده، د بیوتان د که چیرې وایي دې ته تودوخه ورکول سي د 300 څخه تر 200 پورې، تر 600 پورې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه کوچني الکانونه څه شي کیږي ورڅخه ترې لاسته راځي. راځو اوس د الکانونو هلوجنیشن ته راځو، هلوجنیشن تعامل ته. هلوجنیشن چې ده خپله د الکانونو د ډېرو مهمو تعاملاتو څخه شمېرل کیږي، چې د یا هم د هلوجنیشن په بهیر کې کېدای سي چې له کلورین سره د کلورین سربیره کېدای سي چې فلورین هم په کار یوړل سي، آیودین هم وجود ولري. دا چې ده د الکانونو او آیودین چې ده خپله د الکانونو د هایدروجن سره په مستقیم ډول چش کیږي تابیز کیږي او خو پلورین چې د هغه بیا کېدای شي چې یو څه اندازه د څټک خړولو اغیز هم ور باندې واچي او په همدې ترتیب د فلوریشن په عملیه کې هم باید ورته متوجه اوسو. او راځو موږ او تاسو په دې ځای کې کچیر وګورو میتان غاز د کلورین سره تعامل کوي په نتیجه کې موږ او تاسو وایو چې دلته موږ او تاسو چې په لاس راکې د قانونو کلورینیشن چیرې درې سو درجه تودوخه او د رڼا په موجودیت کې د دې ترمن تعامل تر سره سي د میتان کلورینیشن چشکوي پلاس راکوي او ایچ سی ایل تیزاب پلاس راکوي او بل اخر کچیر د دوام حالت کې بیا کلورین سره تعامل وکړل او ار کرل سی پنګې تر سره موږ او تاسو وینو چې د په څو پړاوونو کې دلته موږ او تاسو اخی کاربون تیترا کلورای چشکوي پلاس راکوي او ایچ سی ایل تیزاب هم چشکوي تر لاست راځي چې د عملیات موږ او تاسو د هالوجنیشن عملیه وایي چې او دلته کلورین تعامل سره کوي نو ځکه ورته د میتان سره کلورین تعامل کوي نو ځکه ورته د میتان د کلورینیشن بهیر یا تعامل وایو. لازو ګران زده کوونکو اوس د میتان فزیکي او کیمیاوي خواص وایي چې میتان خپل موږ او تاسو ویل چې د پارافینو یو ډیر ساده مرکب وو د غاز په قانونو کې پیدا کیږي. اته نیوي فیصد په طبیعي غازاتو کې شتون لري. شپږ څلور زره کیلو ژول انرژي تولیدولای شي. خپل بې بویا بې خوند او بې رنګ هوا ماده ده. نسبت هوا ته ډیر سپک دی. د غیر قطبی مالیکولونو ډولونو څخه شمیرل کیږي چې د مالیکولونو ترمنځ د واندروالز او لندن قوه وجود لري او خپل میتان غاز د په اوبو کې نه حلیږي. او په دې ترتیب سره تاسو یې تعاملات ویني دلته میتان ته کچيري زر درجه د سنتيګریډ د خبر کول سي موږ تاسو وینو چې د کولای سي چې کاربون او هایدروجن ترې چې سي یو بل څخه جلا یا بیل سي او کچيري بیا په دې ترتیب سره 1500 درجه ته دوه وار کول سي موږ تاسو وینو چې دلته او تاسو ته یو د ایتین او په نتیجه کې هایدروجن ورڅخه تشکیږي ازادیږي. او په همدې ترتیب کچيري د تودوخ درجه په کم کړل شي هم په همدې ترتیب سره درې اټوم هایدروجن او کاربون مون اکساید ر تشکیږي لاست راځي. اوس رالو ګرانو زده کوونکو دلوس په دې برخه کې موږ تاسو د کړیز مرکبات یا هم سایکلو الکانونه وایو چې سایکلو الکانونه چې دي د الکانونو د کاربون د دوی چې دي د کاربون د اټومونو ترمنځ حلقوي ډول یا حلقوي بڼه وجود لري چې د خپل د سایکلو الکانونو په نوم سره یادیږي. ساده مرکب د سایکلو الکانون د سایکلو پروپان د خپل درې اټوم کاربون درلودونکي ده چې د پروپان څخه ښکته مرکبات سایکل نسی جوړولای او د هومولوګ سلسله عمومي فرمولې د سایکل قانون د اغه CnH2n د په دې ځای کې ان د کاربونونو شمیر او 2n د هایدروجنونو شمیر مرو تاسو ته راشي. او تاسو وینئ په دې ځای کې د هومولوګ د سلسله پر اساس موږ د سایکلو پروپان هغه جوړښت کړی جوړښت او په دې ترتیب د نورو سایکلونو جوړښتونه هم وجود لري لکه دلته چې ویني سایکلو پروپان چې د درې اټوم کاربون څخه جوړ شوی دا او یو ډیر مهمه کړی ده. او سایکلو بیوتان تاسو ګوري چې څلور کاربونونو پر اساس باندې یو کړیز جوړښت جوړ کړی دی یا سایکل جوړ کړی چې ته موږ تاسو سایکلو بیوتان وایو او د کاربونونو ترمنځ یو ګونه اړیکه وجود لري. او په همدې ترتیب سره تاسو ګوري سایکلو پینتان چې خپل د پینزو کاربونونو څخه یو سایکل جوړ کړی او سایکلو هیگزان چې د شپږو کاربونونو څخه چې جوړ کړی دی یو سایکل جوړ کړی دی. او بل د سایکلو القانونو فزیکی خواص دي چې موږ تاسو په دې ډول کې هم وینو چې د سایکلو القانونو هغه فزیکی خواص او موږ تاسو ویل د دې د اوی شیدل درجه او د ویل کېدل درجه د ایزلوګ د القانون سره د سایکلو القانون د ویل کېدل درجه د سایکلو پروپان او سایکلو بیوتان د غاز په بانه او سایکلو القانون چې دی هغه د کاربون د اټومونو شمیر چې د هغه له ډیر څخه پورته وی او دې چشته په جامد حالت باندې مندل کیږي. نو په دې اساس کچیرو ګورو پروپان پروپین په دې ترتیب سره بیا دلته موږ تاسو سایکل ته اړو سایکلو پروپین د چې د جوړښت او په دې سره هغه مالیکولي فرمولونه دي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د سایکلو القانونو کیمیاوي خواص وایو د چې سایکلو القانونو چې دي د کوچنی کړي لرونکو سایکلو القانونو ته هغه کې د چې جمعي تعاملات تر سره کې چې دا غوي کړي چې د خلاصي جو القانونو او د غوي د مشتقات څخه جوړي شي چې د القانونو دغه خاصیت کې د چې دوی لزان څخه وشي او یا هم د دې کړي چې د لپینزو څخه بیا تر وو پورې کې د چې د کاربون د اټومونو تشکی ولري او ثبات ډیر ډیر دی نو د مشبو هایدروکاربونونو غوندې کولی شي چې تعویضي تعاملات چې کې سر ته ورسي چې یو هم د هغوی څخه په فیکلال قانونو باندې د هغوی د هلوجنونو عمل ده چې دلته یوه کوچنۍ کړي ده یا هم کوچنۍ کړي لرونکي سایکلو قانونه دي د هغوی مشتقات د برومین سره چې کېږي په اسانۍ سره کولی شي چې څه وکړي تعامل وکړي او په پایله کې د دوی کړي خلاص شي چې د دوی دغه کړي خلاصیږي یا هم ماتیږي او په نتیجه کې چې کېږي د دوی څخه د قانونو برونمي مشتقات چې کېږي لاس ته راځي چې په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې د مرکب نوم د ډای ځکه چې دوه اټومه برومین وایي چې ډای برومو الکینز سیو مرکب چې کوي په لاس راکوي او کچیر موږ تاسو د قانون او د سایکلو قانون اوکسیدیشن تر اوسه په دې ذکر بیا موږ تاسو وایو سایکلو پروپان او دغه مشتقات چې په عادي تودوخه کې د پوتاشیم پر منګنایټ د محلول په واسطه کېدای شي چې په خونسا یا هم په الکلی محیط کې په اورو اورو ډول سرچشتي اوکسیدایز شي او د کوي اوکسیدایزونو او یا هم د زیاتې تودوخ په واسطه کېدای شي چې نور سایکلو قانون هم چې شي اوکسیدایز شي او د دې کړي خلاصي ریو په نتیجه کې دوه قیمته تیزاب ترې چشکیږي لاسته راځي لکه تاسو چې په دې ځای کې ویني اوس راځو ګرانو ته کوون کو د سایکلو قانون نو میشو د نوې د سایکلو قانون چې دی هم دا کړي مرکبات چې دی د قانون په شان د دې ترمن موږ تاسو وینو چې یو ګونی اړیکه په واسطه دی یو لبل سر چشتي نشته دی د دې ترمن د اړیکه چې د سیګما اړیکه په نوم سره یادي او د دې د کاربون د اټمونو ترمن د اس پی د هایبرید چشته وجود لري یو دوه درې د اس پی ګری هایبرید شتون لري نو په همدې اساس لمړی موږ تاسو د سایکل کلمه ذکر کوو او بیا ورسته د ټول مرکب نوم یاد کړو لکه دی چې کاربون د اټمونو شمیر ده په هغه اساس باندې د دنیا مشهده کو اوس د مثال په ډول موږ تاسو لمړی سایکل بیا د ټول مرکب نوم پروپان او موږ سایکلو پروپان او سایکلو بیوتان سایکلو پینتان سایکلو ځان په دې طریقې سره کولای شو چې د دوی نوم ایښودنه سره پرالو ګرانو زده کوونکو موږ تاسو د ارزونې برخې ته چې لومړی سوال د سایکلو الکانونو په نوم ایښودنه کړي د هغه ایزولوک الکان په نوم مختار دي چې شکیږي ورزیاتیږي سایکل الکایل سایکلو الکایل او کا الف او ب لاندې مطلبونه تعریف او توضیح کړي پارافین هومولوګ ایزومیرونه دریم د لاندې مرکباتو فرمولونه ولیکي ډای کلورو پروپان ډای ایتایل بیوتان او سایکل سایکلو پروپان سایکلو پینتان مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نن نیوز درسي موضوع په دې ځای پاتې ورسې تر بیا راتلونکي لوست پوری شی چاره ولري.